خپلو روانېږي. او په کرغستان کې چارواکو د اپوزیشن یو سیاستوال عمر بیگ ټیکی بایف د درغلیو په تور نیولی دی. رپورټونه وایي دا ګام نوموړی د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدېدو نه هم منع کولی شي.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو په دیني مای کې د باختر ستوري اونیس پروګرام لرو. سو کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم را سره دي. خو اوس ورسپانو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورسپانو زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان د ورسپانو پاڼې اړولې او تاسو ته وایي چې نن یې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکل کړي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې لیکي په ملک کې د پوځي عدالتونو د مودي غزول لړکی د وفاقي حکومت او د پارلیماني سیاسي ډلو ترمنځ سلا را نخلا. کوم چې خای په دومره اهم معاملې باندې هم سیاسي ډلې خپل خپل تحفظات لري. اداریه وایي بل طرف ته ویل کیږي چې د قانون د وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې د لاندېنی کچ په کمیټه کې د پوځي عدالتونو په موده کې د دوه کالو په پراختیا باندې اتفاق شوی دی. خو ویل کیږي چې ختمي فیصله به د سیاسي گوندونو مشران کوي. د اداري په وینا کوکتل شي نو د پوځي عدالتونو ضرورت په دی وجه مخیتراغه چې وسلوالو ته سزاګانې ورکړي شي، ځکه چې سیول ججانو ته به اکثره وخت دړکی ورکړي کیږي چې لکبل به دغه وسلوال د سزاګانو بچ کیدل. اداري اخري کې وایي اوس چې دا معاملہ بیا راپورته شو نو په کار دي چې د ملک د امن په خاطر وفاقي حکومت او سیاسي پارلیماني مشران د ترهګری مخنیوي لپاره زر تر زر فیصله وکړي او د سیاسي ګټو نه پرته قامی گٹی پا نظر کی وساتی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریه په چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې لیکلي او وی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې امریکا او مغربي ملکونه د سی پیک منصوبه خلاف سازش نه کوي. خو د منطقي ځینې قوتونه شته چې نه غواړي دا منصوبه په دې منطقه کې کامیاب شي. اداریه وړاندې لیکي وزیر اعظم نواز شریف چې د کومو قوتونو ذکر کړي باید چې هغه ملکونه یا قوتونه د دې منصوبه مخه ونه نیسي، بلکې د دې لپاره اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې په ګټه کې ده. د اداري په وینا چې پاکستان غواړي چې ټول ملکونه په دې منصوبه کې شریک کړي او په خاص توګه گاونډي هیوادونه. نو کومې خبرې چې را روانې دي چې هندوستان د دې منصوبه کامیابی نه غواړي، نو په کار ده چې دوی د دې خبرې ادراک وکړي چې دا د ټولو په ګټه کې ده او بیا پاکستان هندوستان ته په دې کې د شاملېدو وړاندیز هم کړي. نو باید چې د دې د مخې نیولو په ځای په دې منصوبه کې شامل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي په یو لیکنه کې لیکي چې چین په پاکستان کې د وسلوالو ضد د رد الفساد په نامه تازه عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. بل پلو بی بی سی په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده خطر پېښولی شي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس لیکي چې چین د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د نویو عملیاتو ملاتړ اعلان کړی دی. اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزارت له حوالی لیکي چې یاد هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په هلو ځلو پوهیږي او د هغه ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې ده چې د دوی په پاکستان کې د ترهګرۍ پر تازه سویو بریدونو نظر دی. په پاکستان کې د پوځ لخوا د رد الفساد په نامه د عملیاتو اعلان له هغه وروسته وسو چې په تیره اونۍ کې پرله پسې چاودنو تر سلو زیات کسان ووژل. اژانس لیکي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې چاودنو کې د وجلسو او ټپیسو کسانو له کورنیو سره غمرازي هم کړې ده. هغوی ویلي که د پاکستان حکومت پوځ او ولس لاسونه سره ورکړي نو ترهګرۍ ته په ماتې ورکولو کې بریالی کېدای سي. بل پلو بی بی سی یو مقاله خپره کړې ده چې اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې تر کومه حده یو خطر پېښولی سي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري کې په لومړي ځل له عربي نړۍ بهر په افغانستان کې د خراسان په نامه څنګه پرانیسته. د مقالې په لیکنه یا د ډلې په څو اونیو کې د هیواد په 5 ولایتونو هلمند، زابل، فراه، لوګر او ننګرهار کې سر راپورته کړ. یا د ډلې د افغانستان په ختیځ کې یو شمیر سیمې ونیولې او ننګرهار یې خپل مرکز وباله، هغه ځکه چې هغه قبایلي سیمو ته نږدې وي او هلته د خراسان څنګه مشران هم موجود وو. مقاله لیکي د اسلامي دولت ډلې لومړی هڅه دا و چې طالبان او القاعده له سیمې پسې واخلي او د هغوی وسلوال ځان ته را جلب کړي. مکله زیاتوي چې اسلامي دولت ډله نه یوازې په دې کې ناکامه سو، بلکې د افغان طالبانو په ګډون یې هر څوک په خپلو دښمنانو بدل کړل. اټکل کېږي چې یاده ډله به په افغانستان کې له زرو تر پنځو زرو وسلوال لري، خو د ځینو مشرانو په ګډون یې په سلګونو وسلوال د امریکا په هوایي بریدونو او له افغان طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
سوریوال کاکړ، د سوات یو غیر سرکاري ټولنې خپل وطن د پښتو ژبې کتابونه زده کوونکو ته ورکړي دي. په دې لړ کې په سوات کې یو دستوره وشوه چې پکې ژبپوهانو، شاعرانو، لیکوالو ګډون وکړ او د مورنۍ ژبې په ارزښت یې ویناګانې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان.
سوات منګوره کې په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکوونکي تعلیمي ادارې کې د مورنو ژبو اهمیت او بیا د کتاب سره د مینې جوړولو په مقصد دستوري تابعیا کوونکو وویل چې دې سیمه کې په مورنۍ ژبه کې زده کړې خو یو اړخته، په ډیرو تعلیمي ادارو کې په مورنۍ ژبه ویلو بندیز دی. دې لپاره زده کوونکي د پښتو ژبې سره آشنا کول ضروري دي. زده کوونکو ته خپل وطن نومې ټولنې تر سوري لاندې په سلګونو کتابونه ډالۍ کوونکي نماینده عصمت علي په دغه موخه وویل
زموږ کوشش دا دی چې د پښتنو کم ماشومان دي زموږ د سکولونو کې دي، پرایویټ سکولونو کې یا په سرکاري سکولونو کې، هغو ته کم از کم لیکل او لوستل او د پښتو سره مینه پیدا شي. د دې نه مخکې یو درې میاشتې مونږ د پښتو د لیک لوست په تحریک باندې د پمفلټ په شکل په سوشل سیکټر باندې یو کوشش شروع کړو، نو هغه ته کامیاب خو تقریبا روان دی، فیډبیک خره روان دی. دا دغه اور بسید وې مکړه دي چې نن په سوات پبلک سکول کې افتتاح ده.
دستوري ته د جبو پوهانو، استادانو، شاعرانو هم ویناګانې وکړي او دغه هلې ځلې ډېرې ګټورې وګرځولې. په دغه کې د پښتو نامتو شاعر او استاد حنیف قیس وای
دا زمونږ د پاره یو ښه اقدام دار دی چې د دې سره شعوري یا لا شعوري په دې ظلمو کې په دې استادانو کې یو جذبه د خپلې ژبې د زده کړې د هغې د لوست لپاره پیدا کیږي.
په دغه مقاصد د کوونکو د پښتو په ژبه کې لیکل شوي کتابونو کې دلچسپي واغسته او د لوست لپاره کتابونه خوښ کړل. ډېر زده کوونکو وویل چې دوی پښتو لوستلی نشي، ولې د زده کړو هڅې به کوي.
جی زما نوم حسن علی دی او زه په نن ډف ډل کې دلته سبق وایم په اس پی اس سکول کې. جی ما نن کتابونه وکتل، کتاب پښتو شعرا راغلي او نظمونه وي، دا ډېر خوشاله شو او په اونۍ ځل باندې کې دا کتابونه ګورو نو ډېر ښه محسوس کوم.
نوم چې سر زوی بولا دی، زه په نائن تروس کې یم د اس پی اس کالج سوات. او سر زه پښتو په باره کې دا وایم سر چې مورنۍ ژبه مونږ خپل مور په غوږ کې زده کړل سره او انشاءالله مخکې مونږ چې لاړ شو سر مونږ خپل مور مورنۍ ژبه چې دا به درکو سر.
دستوري پاړه د تعلیمي ادارې مشر پرنسپل محمد خلیل قاضي وویل چې دوی مقصد هم دغه دی چې زده کوونکي کتاب طرف ته را وبلي.
زه په خپله تجربه د تداویم چې نننۍ نسل چې دی اکسترا کتاب نه ګوري، فزیکل اکټیویټیز کې شرکت نه کوي، ګراوند ته نه ځي او خوراک دغه سوچ نه دی، روایتي خوراک ختم شوی دی. نو د دې درو خبرو د وجه نه په دې سټوډنټ باندې مکمل اثر دی. کتابونه څوک ګوري دا خلک ډیر زیات کم شو. نو زما ټولو خلکو ته درخواست دی چې د کتاب سره مینه پیدا کول پکار دي. په دې کتاب کې هر شی د هر شی کتاب چی اکتل غواړي او ځان په پویول غواړي.
د دستوري په مخا غډون کوونکو ته د ډالې په توګه د تعلیمي ادارې لړخه کتابونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د ښځو د ژوند حالاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې ښځې یو شمېر ستونزې لري، خو بیا حکومت د ښځو د مسلو مخنیوي او د هغوی د پیاوړتیا په لړ کې ګامونه پورته کړي. خو ورسپانه لیکي د حکومت د ژمنتیا تر څنګ ولس ته هم پکار دی چې د حکومتي نوښتونو پوره ملاتړ وکړي. ملیحه میرزاده د مقالې مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د سنفي توپیر له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په نوم لړ کې پاکستان په یو سل سلور سلويختو هیوادونو کې په یو سل درې سلويختم نمبر دی چې د ښځو د ژوند لپاره په بدترینو هیوادونو کې یو ګرځول شوی دی. د دې په پرتله په شام کې د ښځو لپاره تر پاکستان حالات لږ ښه دي چې په یو سل دوه سلويختم نمبر دی. په یو سل سلور سلويختم نمبر بیا یمن دی، یعنی تر دغه هیواد په پاکستان کې د ښځو د ژوند لپاره حالات لږ بهتره دي. رسپانه لیکي په 2010 کال کې هم په پاکستان کې ښځې خپل بنیادی حقوقو لپاره مبارزه کوي. رسپانه په خبره کې سهم د آزادۍ او امتیازاتو لپاره په پاکستان کې د خزو لپاره ښه حالات نه دي، خو بیا هم په مرکزی او صوبایي سطحه حکومتونه د خزو د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. رسپانه لیکي د خزو لپاره قوانین جوړېدل د خزو مسلو د هواري په لړ کې د حکومت او ولس ژمنتیا ښکاره کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د خزو مسلو هواري موضوع ته پنجاب صوبې خاص پاملرنه کړې ده، چې د قانوني تحفظ، مالی مرستو، د صحت او تعلیم په برخه کې د سہولتونو ورکولو ترڅنګ د ښځو حقوقو خلاف ورزي کوونکو ته د سزاګانو ورکولو په لړ کې ګامونه پورته کړي دي. رسپړلې کې په دغه صوبه کې د ښځو د پرمختیا لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوې ده، سو ښځو ته برابر موقع ورکړل شي. بیا په پنجاب کې د ښځو لپاره ځینې قوانین جوړ شوي دي او په ځینو کې ترامیم شوي دي. په دې کې په وراثت کې د ښځو حق، په دفترونو کې د ښځو تحفظ، په کم عمر کې د جنکو د ودونو او د ښځو خلاف جرمونو مخنیوي په لړ کې قوانین جوړ شوي دي. په پنجاب کې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره هم خصوصي مرکزونه جوړ شوي دي. رسپړلې کې نورې صوبې هم باید ورته ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د حکومت د داسې نوښتونو لپاره د ولس مکمل ملاتړ ته هم ډېر ضرورت دی.
دا عوامل حامرزاده د نیشن ورځپاڼه لیکي د پنجاب پولیسو هدایت جاری کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو نظر وساتي. د مقالې په خبره د پنجاب پولیسو په زرګونه قبایلي وګړي تر خپل څارنې لاندې راوستي دي. مقاله زیاتوي په پنجاب کې د پښتنو شناخت په اړه امتیازي پالیسي به په راتلونکي کې د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ په برخه کې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. د لیکنې ځینې برخې د انیس اجمل نورو.
دی نیشن ورځپاڼه په یوې مقاله کې لیکي د پنجاب پولیسو خپلو کارکوونکو ته هدایت کړی دی چې د پښتنو یا افغانانو په جامو کې پر خلکو د مشکوکا وسلوالو په توګه نظر وساتي. ورځپاڼه لیکي د منډي بهاودین پولیس چارواکو په دې کې هیڅ شرمندگی نه ده محسوس کړې چې د دلچسپو جزئیاتو سره د پښتنو یا افغانانو په اړه هدایت خپاره کړي. مقاله لیکي د رښتینو معلوماتو پر اساس د خبرونو تر مخه د پنجاب پولیسو په راولپنډۍ، اټک، چکوال او جیلم کې په سرګونه قبایلي وګړي تر خپلې څارنې لاندې ساتلي دي او هغې ته په ځانګړو شناختي کارډونو ورکولو غور کوي. د مقالې په خبره د پنجاب حکومت دا ګام څه نوی نه دی. له دې وړاندې هم د اټک، بکر، چکوال او د پنجاب ځینو نورو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ځایي خلکو ته هدایات جاري کړي دي چې له فاټا او پښتونخوا سره تعلق لرونکو خلکو ته دې په کرایه او یا د رانیولو لپاره جایدادونه نه ورکوي. مقالې لیکي د پنجاب پولیسو د وسلوالو ضد د هر عمل معنی د پښتنو او یا افغانانو نیول دي. د ورځپاڼې په خبره افغان کډوال له دې وړاندې نه د پنجاب حکومت د داسې پالیسیانو ښکار و، خو رستیو کې د پوځي عملیاتو له وجې بے کوره شوي. د ملکن ډیویژن او فاټا اولس هم د پنجاب حکومت له امتیازي پالیسیانو سره مخ شوي دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت له پښتنو افغانانو سره د ناسم چلند پر ضد پښتنو سیاستوالو په هر ځای کې خبره کړې ده، خو د پنجاب حکومت تل د خبرې له پامه غورځولې دي. مقاله لیکي د پښتنو یا افغانانو پر ضد د کارول شوو جدید او خطرناکو وسلو د معیار او شمیرو په اړه تر اوسه کومه ساينسي څېړنه نه ده شوې، خو که چېرته داسې وشول نو د پښتنو یا افغانانو ضد کارول شوي وسلې او د هغې په نتیجه کې وختي زیانونه به د جنګونو په تاریخ کې تر ټولو زیات وي. رسپانه لیکي د افغانستان دننه او د دای هواد گیر چاپیره شخړې د پخانی شوروي اتحاد او د امریکا په سیر نړیوالو ځواکونو سیمه ایزو ریاستونو د خپلو سیاسي او پوځي یرغلونو له لارې رامنځته کړې دي، او دا ټول هوادونه په لویه کچه او د اوږدې مودې د کډوالو د بشري بحرانونو ذمهوار دي. خو د مقالې په خبره د افغانستان دننه او گیر چاپیره په شخړه کې پر لوبوونکو کې یو د پنجاب په مشرۍ د پاکستان اسټابلیشمنت او د دای هواد پالیسیان دي چې تر اوسه پر ځای دي. مقاله لیکي د پنجاب حکومت لخوا د پښتنو د شناخت په اړه د امتیازي لارې خپلولو خبرې په پاکستان کې د ریاستي او قومي جوړښتونو په اړه یو شمیر پښتني راپورته کړي دي. د رسپانې په خبره په پنجاب کې د پښتنو د شناخت په اړه امتیازي پالیسي به د وفاقي جمهوریت او قانون سازۍ لپاره یو بل چیلنج وي.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره، اوس درته باز محمد عابد د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د مورنۍ ژبو په ارزښت یو ریپورت ولرو، بیا به د تبعیض او تعصب سره د مبارزې په مناسبت د یوې غونډې حال هم درکړو، او په اخیره کې به د میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې انزوریز نندرتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځ سره برابر و، د یو شمیر نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې هم د غونډو او سیمینارونو په ترڅ کې ونمانځل شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال، شاعران، مدني فعالان او سیاستوال د مورنۍ ژبې په اهمیت د یوې غونډې په ترڅ کې وغږېدل، او ترڅنګ یې دا ورځ د خوشحال خان خټک 1928 لینیاد او ارواښاد ډاکټر عبدالخالق زیار پیرزوینو ته ځانګړې شوې وه. غونډې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پی تیار کړی دی.
د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستوري ته د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندو خیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او وی ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواري کړي. په دې دستوري کې د خوشحال خان خټک 323 تلینه ورسره ارواښاد ډاکټر خالق زیار ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکن درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې ویل چې دا رنګ دستوري به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون ولست رسی
دا غو دا کردار دی اتیا کی سره خلقت تا چی ورساو زدا وام چتا دا غو کلتوری ادبی ملګرو غوندو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کم چی سنر هم کیږي.
وتلی سیاستوال او د امینش دلګون مخکغه غړی افراسیاب خټک ویل چې پختنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګری د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری دا مزکه خو هغه د یو لیکوال ترڅنګ د خپل حق اخیست او خپل ولس در بیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړې وې. د دستوري وروستو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی ویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوښۍ پر ضد یو بیانیه جوړوي، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو له ځان سره یې سیتار، رباب او منګې وړلې دي.
د مور نه مې زده کړې په جولای کې دغه ژبه، د مور په شان به پالم په هر ځای کې دغه ژبه. چې کله اسلام آباد اخار جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغی نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې.
په دستور کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې وشوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځولې شي او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمي کړې شي. د دستوري په پای کې وتلي هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري د میاشتې په دوران کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د تور او سپین سره د توپیر یا تعصب سره د مبارزې په توګه غونډې جوړیږي. په ننګرهار کې هم د فبروري په 28 نیټه د افغان پوهلو بنسټ دغه ورځ ونمانځله چې ویناوالو پکې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځوړلو په پار ویناوي واورولې. د تور او سپین ترمنځ د توپیر او تعصب د لمنځوړلو دا غونډه په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیرې چهارشنبې پورز جوړه کړې وه چې بیلابیلو ویناوالو پکې د تبعیض یا تعصب د لمنځوړلو په موخه ویناوي واورولې. د ننګرهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د څانګې رئیس او په ننګرهار کې د افغان پوهلو بنسټ مشر استاد میرویس شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د تعصب سره د مبارزې غونډه را بللې چې ځوان نسل په پښتنه ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځوړلو په لاره کې ګامونه پورته کړي.
دې موضوع باندې رخیزی خبرې وشوي چې تبعیض څنګه د منځه وړی شو، لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه د سپین پوستو تر پوستو ترمنځ چې کوم توپیر و هغه یې د منځه یووړو. نو راځئ چې موږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبعیضونه د منځه یوسو. د تبعیضونو یو مطلب دا نه دی چې یو سپین پوستو تر پوستو ترمنځ توپیر دی، تبعیض دا هم دی چې موږ په دې ټولنه کې ښځو ته هغه څه چې کومه په کار توجه ورته نه کېږي، تعلیم په برخه کې، په ټولنیزو اړخونو کې.
کله چې په 1955 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور او سپین ترمنځ توپیر اوج ته ورسید، نو د تور پوستو یو مشر مارټر لوټر کینګ د دغه توپیر په وړاندې مبارزه پیل کړه. د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې د مظاهرو او جلوسونو له لارې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو په 1965 میلادي کال چې د تور پوستو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته ورسید، نو په ټولو ایالتونو کې تور پوستو کاربندیز اعلان کړ، چې په نتیجه کې یې تور پوست پر دې وتوانېدل چې له سپین پوستو سره مساوي حقوق ولري. ځوان مدني فعال سید رفعت الله باچا همدې خبرې ته په اشاره سره وایي.
دا تبعیض چې تور او سپین ترمنځ هغه د متحده ایالاتو کې وو، د هغوی په قانون کې یو ماده وه چې سپین پر تور فوقیت لري، حتی تر دې پورې چې کله یو موټر ته سپین پوست ته خېږي او هلته تور پوست ته په هغه سیټ ناست وي، هغه به جګېږي او سپین پوست ته به ځای پرېږدي. او ان تر دې چې د سپین پوست او تور پوست لپاره بیلې دستریانې جوړې شوې وي، چې د سپین پوست او تور پوست لپاره باید بیل بیل ځایونو کې خپل لاسونه ومینځي. د تور پوستو یو مدني حرکتونو یو مشر چې هغه مارتن لوټر کینګ چې حرکتونه شروع کړل، ځان سره ملګري پیدا کړل، دوی احتسابونه وکړل، او په اخره کې دوی مظاهرو رنګ راوړ، هغه د سپین پوست او تور پوست خبره له منځه لاړ، له قانون د منځه لاړ. اوس په امریکا کې تور پوست او سپین پوست مساوي حقوق لري.
که پښتانه ټولنه کې د سپین او تور ترمنځ توپیر نه لیدل کیږي، خو په نورو ټولنیزو چارو کې د بیلابیلو تعصبونو ښکار دي. دا چې څنګه کېدای شي چې پښتانه له خپل منځي تعصب څخه پاکه ټولنه ولري، دا پښتانه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم دا رنګ ځوابوي.
موږ دلته ګڼ ارزښتونه لرو: اسلامي ارزښت، افغاني ارزښت، پښتونولۍ ارزښت، او همدغه شان نور هغه ارزښتونه چې دا هېواد یې د 5000 کلن تاریخ په اوږدو کې برخمن کړی دی. د هغه ارزښتونو په رڼا کې د قانون پلي کېدل او د تور او سپین ترمنځ د توپیر له منځه وړل، او همدغه شان کوم قومي تعصبونه چې زموږ په دې ملک کې دي، کوم تنظیمي تعصبونه چې دي، او کوم چې ژبني تعصبونه دي، دا ټول باید په ګډه باندې په یو غږ د دې د نابودۍ لپاره او د محوي لپاره او د لرې کېدو لپاره باید ګډ کار وشي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي که یو ډله ځوانان د ټولنې د سمون په پار سره راټول شي او د بیلابیلو تعصبونو په وړاندې د مدني حرکتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاینونه پیل کړي، مثبته اغیزه لرلی شي.
خدای ځوان نسل ته وسه ورکړي، حتی د ننګرهار په سویه او بیا د ټول وطن په سطحه او کچه داسې یو ځوان تحریک رامنځته شي چې موږ هیڅ ډول تبعیض نه منو. د نر او د ښځې په وړاندې تبعیض، پانګوالۍ او د بېوزلۍ تبعیض، د فساد او د پاکۍ تبعیض، دغه ټول مسایل قانوني لحاظ په پام کې ونیسي. د دې دپاره به اوږده مبارزه کول پکاري، عامه تبلیغات په اخبارونو، مجلو، کتابونو کې به هم پکاري، په جلسو کې به هم وینا پکاري، دینی عالمانو ته به هم پکاري چې د اسلام له لارې دا مسله ښه تشریح کړي او خلکو ته یې ورسوي. او د مدني فعالینو هم وظیفه ده چې په دغسې وړو وړو جلسو او میټینګونو او پروګرامونو کې هم دغه مسایل یاد کړي.
د ذکر ورده چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې هم ځینو مدني فعالانو د بیلابیلو تعصبونو پر وړاندې کمپاینونه پیل کړي چې په هر برخه کې یې مثبتې نتیجې ورکړي دي. په دغو فعالیتونو کې یو هم د لور تحریک دی چې وتلي انځورګر عبدالله ارباب پیل کړ، او په لږه موده کې یې په زرګونو لارویان وموندل. پخوا به پښتانه د لور په پیدایښت خفه کېدل، خو اوس په ډېرې خوښۍ سره د خپلې نوې زیږېدلې لور تصویر خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښځه او سوله تر عنوان لاندې د یو سیمینار په ترڅ کې انځوریز نندارتون هم وړاندې شو چې د ګډونوالو پام یې ورواړوه. دغه انزوریز نندرتون افغان لیکوال شاعر او انزورګر زیب مسید پرانستیو چې د ګڼو کلتوري اساسو او رواجونو ترڅنګ پکې د یو شمیر وتلو سیرو انزورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. له دغه نندارتون څخه په لسګونو خزینه پالانو سربیره د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم لیدنه وکړه. نوموړي د نندارتون په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو تبلو مې هلته ولیده، یو افغان دی شپون چې هغه په دښتو کې دغه د غرور او دغه بشاشت او دغه چهره کې دومره زیات مفاهیم پرتی دي چې هغه یو انسان تمثیلوي چې ژوند کې په ځان باندې باور لري یا ژوند باندې باور لري. دا ټول پیغامونه په یو چهره کې ما ولید. ډیر خلک یوازې په ځینو رواجونو پسې ګرځي، مګر د خپل ژوند د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د ښه ژوند کولو په فکر کې نه دي.
یو مدني فعال میرمن چې لنندارتون څخه یې ژور لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیره په دې باندې زه ویاړم، هغه لاسونه چې دا کاری کړی دي او د دې ته لا پرمختګ او بریا د خدای تعالی نه غواړو. او دا هر رنزور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور په دې حنانات باندې ډیره تاثیر کوي او د دې نه مونږ او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
د نندارتون جوړونکي زیب منتظر مسید وایي شي په دې خاطرې د میرمنو پر وړاندې خپل نندارتون پرانست چې خزینه ذات هم انزورګرۍ ته میلان پیدا کړي.
د ما یو خو د ټولو نه مهم مقصد دا و چې هغه هنر په دې ځای کې وښیو، بیا خصوصا چې دغه غونډه خزینه و په اړه وه، په سوله کې د هغوی د برخې په هکله وه. یو موقع دا هم وه چې موږ دغه خپله خزینه هم دې هنر ته وهڅوو. د انزورګرۍ هنر په افغانستان کې دومره وده نه ده کړې، خزینه کې خو بیخي کم دی. نو دا یو موقع وه چې د خزینه او علاقه هم د انزورګرۍ خواته راوګرځول.
دی وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په انزورګرۍ خپلې ګوتې چلوي، خو زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې چې کوم انزورونه جوړ کړي هغه یې له ځانه سره ساتلي چې شمېر یې تر شپږو شلو پورې رسیږي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زیب منتظر مسید د انزورونو لوی نندارتون په سرکاري توګه جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر